ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سات 12 بجې شپې درنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې نن درې چاودنې شوې دي. د دې چاودنو د مرشوبلو حال درکو او دغه راز 19 پروګرام مخکشي شزی خبرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن دریو به پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یولس غړو ته مرګ ژوبله واړوله او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندې ویشتلې دي. بشپړه خبرونه. د کابل ښار په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي او تر اوشت زیاتې ټپیان کړي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په اتو وژل سوي کې 15 ښځې او یو کوچنی شامل دي. لومړی ځانمرګی برید د کابل ښار د شپاړسمې امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس پر څلور لاره کې د قانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو چې د افغانستان د رسنیو د مرکز د سرپرست فیروز بشری په وینا 15 تنه پکښې وژلسول او لس نور ټپیان سول. څو شیبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه چې پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې څرنګوالی نه دی معلوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي مخکې ویلي وو چې په دوو لومړیو حملو کې 15 کسان وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي وو.
نن سهار له 8 بجې او 10 دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټرسایکل سور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 16 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
د امنیتي چارواکو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په اړوند ډسپنچري سیمه کې رامنځته سوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو بېره سته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهم امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژلو ادعا کړې ده. افغان امنیتي چارواکو او یا هم د ناټو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یولس غړو ته مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خوږیانو د وزیرو په سندلې سیمه کې پر یوه موټر چاودنه سوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ میرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې میرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
ویل کېږي چې یاده کورنۍ له خپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یوه واده کې د ګډون لپاره روانه وه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکچي ټیم پر جوړېدو تمرکز سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس، بهرنی چارو وزیر او نور چارواکو سره په دې اړه هم غږېدلی چې د سولې بهیر اوس مهال کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سیشن به پورس کابل ته لرسیدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. ل دې کتنې وروسته ارګ په یو خبر پاڼه کې ویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره په کابل کې پاتاسي. پا په دې خبر پاڼه کې دا چې شغالي خلیلزاد د څل لپاره په کابل کې پاته کیږي جزئیات نه دی ورکول سوي. ټاکل سوی دی په کابل کې افغان چارواکو سره تر لیدو کتو ورسته د امریکا ځانګړي استازي له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحه ته ولاړ سي. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني داس شوډل چې ګوندی له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادله ته او په خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحاني د څرګندونې پروند د ایران په رسمي پاڼه کې خبرې سوي دي. حسن روحاني ویلي چې د یو شمیر اروپایي وادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅه نه کوي او کچیر د هوادونو د پوینه له خپل ایران زد اقدامات او له هغه جمله په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکو بیړۍ لنیول لاس واخلې نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب تر لاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته لاغه ترنګلتیا زیاته سو چې د برتانیا شاهي سمندر ځواکونو د جولای په 4 منیټه په جبل طارق کې د ایران د تیل یو لژونکو بیړۍ په دې شکونی ول چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19 په هرمستانګي کې د برتانیا بیرغ لرونکې و تیل وړونکې بیړۍ په دې تور ونیواله چې لنډیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې ده. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي شارګوټي وینسون څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتر واټن وهلې او په اوبو کې تر کښته کېدو 50 کیلومتر ارتفاع ته رسیدلې وو. دا ورسته له هغه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول په تیرو دوه میاشتو کې دا لومړی ځل دی شمالی کوریا توغندی وشتلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واریدل. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. په کابل کې نن درې چاودنې شوې دي. د دوغو چاودنو د مرجوب له پاړه معلومات درکو. د پکتیا پوهنتون یو محصل د چرګړو ماشین جوړ کړی دی.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او یو وشتورځو کې تولیدي کې کولای شم د نن لوی دوه هم جوړ کړم.
په نورستان کې د سیلانیانو د جذب لپاره د دې سیمې اوسیدونکو د موسیقي ځانګړي آله لري.
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي. دا چې د غل نختر د سر وچی
د نور موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام لرو. مخکشي شزي په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن دریو پر لپسو چاودنو لښته لږه 8 تنه وژلي او تر 20 زیات نورې ټپیان کړي دي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار لیکلي دي چې په 8 وژل شویو کې 15 ښځې او یو کوچنی شامل دي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب د تلفاتو شمیر وسم هم دومره دی چې د عام روغتیا د وزارت ویان د ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې 8 کسدي او کنه زیات شوي دي.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل وحید الله مایار وی چې دا لومړنی معلومات دي شاید په د وژل شوی او ټپیانو په شمیر کې زیاتواله راشي. دوی په دغه پیښو کې 8 تنه وژل شوی خي اومدار او 20 تنه نور ټپیان چې د په وژل شوی کې د دوی په وینا 15 مېرمن او یو ماشوم هم شامل دي. خو دا لانه د معلومه چې په دغه شمیر تلفات چې کوم دوی یاد د کوم پیښو دي. خو لومړنی کوم انتحاري حمله چې د کابل خار د شپړسم امنیتی حوزې اړوند د میډي بس په چارې کې د قانون او پېټرولیم وزارت په د عملی په موټر باندې شوې ده. د قانون او پېټرولیم سرپرستی وزیر نرګس نهان ویلي دي چې د په دغه پیخه کې د دوی 8 تنه کارمندان وژل شوې دي. امغه شمیر چې کوم وحید الله مایار یادې د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیا وایي چې لومړنۍ حمله د موټر سایکل نه په استفادې باندې شوې ده. انتحار کوونکې په موټر سایکل باندې سپور او په دغه سیمه کې د قانون او پېټرولیم وزارت کاستر موټر چې عملی انتقال ولا دای په نخښه کړی دی.
نن سهار له 8 بجې ولس دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لار کې یو انتحاري کس چې په موټر سایکل سپور و د معدن وزارت د کارکونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 14 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
نصرت رحیمی دغه غاګ د پلمړنۍ کې پرسنې او تاسوولې ورستېله تازه جزئیات نه دی ورکړي، خو د دریمې 14 پاړه باندې وای چې دغه 14 د کابل خار د نهمی امنیتی حوزې اړوند په ډیسپیچری سیمه کې موټر بم حمله شوې ده چې د تلفاتو پاړه هیڅ معلومات تر دې دمه لا نه دی ورکړل شوی. د ډیسپیچری د موټر بم 14 مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستې ده. وی دي چې دغه موټر بم حمله په بهرنۍ واسکرو باندې شوې ده چې نه تنه یو جلې دي په دې حمله کې. خود دې ډلې ویان زیبولا مجید د دوو نورو 14 چې دواړه د ملي بس په چارې کې انتحاري حمله و بل هم وړاندې نه په دغه سیمه کې انفجاري مواد ځای پزې شو. دغه 14 کې لاس لرل رات کړل کابل کې دا په تیر یو میاشت کې نږدې د میلادي میاشت لپل نه را پدی خدا تقریبا 15 امنیتی پی خد چرامن سکیږي او بلابلو خلکو تلزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړی. لدین وړاند 13 ورځ د کابل د دې سبز ورسوالي د ترخیلو تنګي پسیما کې انتحاري حمله وشو چې یو کروشي عسكر پکې وژل شو، دوه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منل. لدین وړاند د کابل پونتون دروازې تصویر ما په یو موټر کې انفجاري مواد ځای پځی شو او 14 ورکل شي و چې یو شمیر ماسلینو ته مرګ جوړ لاړول و. هم د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست باندې ډلېزه حمله هغه څو چې لزګونه کسانو ته پکې مرجوب لوختنو. ل د تلفاتو په اړه بیا مورستی ارقام چې دی غل دقیق نه دی، شاید په تلفاتو کې کمواله او زیاتواله رامنځته شي. بلې
اکرام صاحب، د تاسو اشاره وکړه چې د یوې حمله مسولیت طالبانو اخیستی دی، د ځینو حملو مسولیت دوی په غاړه اخلي، لیکن د ځینو نورو مسولیت څوک هم په غاړه نه اخلي. تاسو چې د دولتي چارواکو سره خبرې کوي یا د سیاسي چارو له کارپوهانو نظر خواندانو سره ژغې جوغي، څه وایي چې د دې علت څه دی چې د ځینو 14 مسولیت ډله په غاړه نه اخلي؟
حکومت بار بار په دې اړه ویلي دي چې ادای کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ نور ترهګر ډلې هم فعالیت کوي، خو دوی بیا هم ټول پړه پر طالبانو ورچي او چې هر ډله دغه ډول پیښې کوي سره ځکه طالبانو ترسي کې چاوي ورته زمينه سازي کوي. دا چې ولی دوی مسولیت نه مني سیاسي چارو د امنیتی چارو کارپوهان یو دلیل دا پګوته کوي چې کله ابولسی وګړو ته ملکی کسانو ته پکې مرګ جوړ لواوړي نو وسلوال طالبان بیا د غپیخي مسولیت نه مني او هغه پیخي چې دولتي امنیتی سرتیرو ته یا هم بهرنۍ سرتیرو ته پکې مرګ جوړ لواوړي دوی ډیر ژر غپیخه مني او مسولیت په غاړه باندې اخلي، خو طالبانو دغه ادعا بار بار رد کړی ده.
ډیر مننه اکرام الله اکرام او چې د کابل د نننې 14 په اړه معلومات راکول.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@referl.org.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12:00 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. اوس هم توجه وکړئ د دې ساعت اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثون علي بورد وای د واګه پر بندر افغان سوداګر لستونز سره مخ دي. د دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی افغانن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر لاره د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي.
علت دا دی چې هغه شرکتونه، بعض شرکتونه تا یا هغه شرکتونه چې ځینې کاچاخبرتي پر راځي باندې آغاز مرد افغانی تاجران نوم بد شوی دی پدی چی نو پدی خاطر دوی دغه دی.
خغلی حجی آغا وای درې وړه دولتونه باید د دې وضعیت د کنټرول لپاره هڅه وکړي او ستونزې دې ژر تر ژره هواری کړي. د نوموړي په خبره له دې لارې په ورځني ډول هند او پاکستان ته په سلګونو ټنو بیلابیلو افغاني محصولاتو صادرات کیږي چې اوس دا چاره له ستونزو سره مخ ده. د سمنګان ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د للمي غنمو حاصلات 60% زیات شوي دي. د سمنګان ولایت د کرنې مشر محمد رحمان ارغندیپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تازه سروې ښیي چې د ورښتونو د کچې د لوړوالي له امله دغه حاصلات زیات شوي دي.
مونږ هر کال یې سروې لرو چې ریاست سره جمع ریاست یې وزارت زراعت د پګړا همکارانو صحیح تزي او له هر جریدن ځکه نه دی سمپل اخلي. دغه سمپل په اساس باندې مونږ د دغه سپېڅلنه زیاتوالی په سخت کال لرو.
خغلی ارغندیوال وایي د سمنګان ولایت 15% خلک په مالداری او بزګری بوخت دي چې له همدې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کوي. د کابل په شازا سره کې صبح نه اثر مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 15 پوله، یو یورو 90 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغاني اویو پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني شل پوله، زر هندي کلدارې 1100 افغاني، زر ایراني تومان 8 افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلدارې 1515 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور موضوعات در وورو، د سیمې یو موضوع راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني په زمینی ډول ویلي چې له برېټانیا سره د تیلو د بیړیو تبادلې او له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د ولسمشر پر وپانه پرون د روحانی لخلیل کلشوی و چې لزینو اروپایی هوادونو سره لانجه نه غواړي. د ایران ولسمشر همدارز ویلی چې که بریتانیا لداسې ناسمو کارونو لکه په جبل الطارق چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. دا موضوع فرشته جلال زی تعقیب کړی دا او دا د استودیو ته راغلی ده چې له ما سره پرې خبرې وکړي. لومړی فرشته جانې، که اوریدونکو ته ووایي چې حسن روحانی دا خبرې په کوم خاص مناسبت کړې دي او که دقیقا په همدې ارتباط خبرې کولې؟
سروان صاحب، د حسن روحانی دا خبرې د دوی د حکومت پر پاڼه باندې، په رسمي پاڼه باندې خبرې شوې دي. دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی چې د برېټانیې حکومت له دوی سره د بیړیو پر سر کوم لانجه چې راپورته شوی و د حل لپاره یو منځګړی ور استولای دی. په همدې ورځ باندې د ایران د اسلامي ګاردانو ځواک د الجزیرې مشر حسین دهقان د الجزیرې تلویزیون ته ویلی و چې تهران به تر هیڅ شرایطو لاندې له امریکا سره خبرې ونه کړي. حسین دهقان هم درز ویلی و چې د فارس په خلیج کې د اروپا د اتحادیه سمندري ماموریت به په سخت کړکیچ باندې واوړي. نو دا 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 د بیانې تلویزیونی یا رادیوی نه دی، بس لیکلی خبرې پر دغه دواړو مسلو باندې خبرې شوې دي.
په خو هم کوم په یاد وی چې ایرانیانو کله چې برېټانیا په جبل الطارق کې دی ایران بیړی ونیول، دوی ویل چې متقابل اقدام به وکړي. نو کله هم دی برېټانیایي بیړی لنیول وروسته دوی ونه ویل چې دا متقابل اقدام دی. خو په هر حال پښتنه دار چې د برېټانیا او ایران د بیړیو د مسلې د حل لپاره کوم رسمي ګام اخیستل شوی دی؟
دغه د حسن د آیت الله علی خامنه ای دغه خبره چې خبره شوې ده چې د برېټانیې حکومت دوی ته کوم منځګړی ورستول وي، خو د برېټانیې له خوا تر اوسه په دې باندې خبرې نه دي شوې چې واقعا دوی منځګړی ورستولي کیا. د حسن روحانی له حواله پر دغه پاڼه باندې د ایران د حکومت لیکل شوی چې د ځینی هیوادونه ستا چې د دغه لنجې د حل لپاره غواړي چې منځګړی توب وکړي. روحاني ویلي په دې اړه دا د مستقیمه د خلې خبره ده. په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي، البته هغوی انکار کوي چې وایي منځګړي نه دي، بلکې د خپل نظر د څرګندولو هڅه کوي. خو دی وایي چې له دواړو خواو پر دې مسله خبرې شوې دي. دی وایي چې موږ به پر دې مسله خبرو ته دوام ورکوو. روحاني ویلي چې که بریتانیا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دي راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د کار په تناسب باندې وي، یعنی دوی به هم هغسې کار کوي. ستاسې چې مخکې خبره وکړه، دا خبره بیخي سمه ده. د ایران حکومت د اول د بریتانیې له لوري د جولای په څلورمه باندې په پایل کې د ایران یو بیړۍ په جبل طارق کې ونیول سو. دغه بیړۍ د برتانیې شاهي سمندري قوا ونیولې وه، او دوی ویلي وو چې ایران د دغو بیړیو په وسیله هڅه کوله چې پر سوریه د تیلو کوم بندیز چې لګېدلی هغه مات کړي. په مقابل کې بیا د جولای په 19مه ایران د برتانیې یو بیړۍ د درویشتو مانوګانو سره ونیوه، او د بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیول سوی وه. او ایران ویل چې دې بیړۍ د سمندري قوانینو سرغړونه کړې وه. نو دا دواړه عمل او عکس العمل غوندې معلومیږي، خو یوم نه دی ویلي چې دغه متقابل عمل کړی دی.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د سپای پاسداران عمومي قومندان دهقان ویلي دي چې په هیڅ صورت له امریکا سره خبرې نه کوي. آیا د ایران حکومت هم په دې اړه څه ویلي دي چې له امریکا سره قطعا خبرې نه کوي؟ دا خبره باید اوریدونکو ته وشي چې کله ناکله د ایران د سپای پاسداران او د حکومت یا د ایران د رهبر او حکومت تر په دریزینو کې توپیر بي.
و تاسو په دې مسله باندې ډیر تر ما معلومات لري، جوړ په دې باندې خبرې کولای سي. د ایران د روحاني خبرې چې دا وست ایران در د حکومت پر رسمي ویب سایټ خبرې سوي، د دهقان له خبرو سره څرګند تناقض لري. روحاني ویلي دي چې په غیر مستقیم ډول له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری څرګنده کړی ده. روحاني ویلي دي چې ک پر دوی باندې د اقتصادي بندیزونه چې لګي سوی دی، دا په دې برخه کې د روحاني خبره ده. اوربند وسی دوی کولای سي، تهران کولای سي چې له واشنگتن سره د اټومي موافقه په اړه خبري وکړي.
یعنی دا امریکا ته یو ډول شنه اشاره ده چې د ایران ولسمشر ورکوي.
بالکل،
ډیر مننه فرشته جلال زی، چې د ایران او برتانیا د ورستۍ لانجې په اړه معلومات راکول.
آزادي رادیو ته وګونې سي، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دوه منیمای کې مخکښ شزي پروګرام لرو. د پکتیا پوهنتون د کرنې په پوهنځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل داسې ماشين جوړ کړی دی چې دوه سوه هګیو د ساتلو او په چرګړو د هغو د بدلولو ظرفیت لري. دا محصل وی د ماشین جوړولو څلور کاله کار کړی دی، او وی چې که مواد او امکانات ورته برابر شي نو تر دې ښه ماشین جوړولی شي. له پکتیا څخه د آزادي رادیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
دو ویش کلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د محل د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یو داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري. خو دی وایي دا یوه نمونه ده، او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري، او یو وشتو ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نلو یو هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې دې ما د ایران او د چین نه راغښتې وي، هغه ما ته کې ما ته راغلي کچیر زنور جوړم نو ارزانه تمامي کې.
دغه مسل وای اند خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد د نن د پرزجاتو او وسنتیاو د نشټون له امله ونتوانید. نو مړی له ازادي رډو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتفنید چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشين په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډیر وړاندې ما سره وکړه. زه چې په لسم سند کې وم، ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نیټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی، دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکي همدغې ته زمینه سازي دې ما ته وکړي، دلته پارم دې جوړ کړي، همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پنځای به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي، همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د ښاغلي وردګ دغه ګام بې سره وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د ماشین د زیاتولو دپاره، د رواجولو دپاره، د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاته کړه چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مرکز پارون تیم دره خلکو د سیلانیانو لپاره ځانګړې کړې ده. په دې دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او هلته د موسیقی نورستانی آلو سره سندری وای او خپل ساتیره کوي. د درې تداسری رادیو خبریال روح الله انوری ورغلی او په اړه راپور لري.
د نورستان مرکز پارون اړوند سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقي نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقي اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو، دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه. دا مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستاره ګیره بابا مې.
او دا خوګ لرګې د څه شي
دا غره کې ونه کې تور اتو شي کور غوندې یو لخت ختلې، اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو د پاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو پاره جوړې شوي سندرې ویلې، خو اوسې ځوانان د ساتیرې د پاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري، دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دیو غړېدل، څوک په چې مالدار او هغه به وو ورځ ته ورځ به د خپل مړې نخه خول تر څو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا دغه کم لوب چې د الکان کوي، دیو څوک متعلمین دي او څوک په نظامی پښتنو کې او څوک په ملکی اداراتو کې کارونه کوي، دوی ټول په دې سندره باندې پويږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دي. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د روانې خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام مخکښ شزی لرو، خو اوس 12 بجې او 13 دقیقې دي. د دې سات لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي او تر اوشت زیات نور یې ټپیان کړي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یولس غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شودلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندې وشتلې. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده.
نن ماسپښین له دوه تر څلورو بجو د آزادۍ په څپو کې خبرونه لرو. هیله ده چې د دې خبرونې اوریدل هیر نه کړئ. خو اوس مخکښ شزی
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخزي خبرونه اوریدونی. د مخکخزي په خبرونه کې د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسه مشره صفیه صدیقی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي بو، تر څنګ د خزو چارو وزارت کې د پلان او پالیسي رئیس، د کلیو پرختیا وزارت مشاوره پاتې شوی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کلیدی پوسټ کې هم کار کړی دی. غلی صدیقی د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټری اخیستي. نوموړي د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال ده چې تر اوسه اوه آثار چاپ او نشر شوی او اوه نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اوریدونکو نه، ځکه چې زه خپل هم پکې یو اوریدونکی یم. شپې چې تر څو چې تاسو شروع کیږئ او ختمیږئ زه تاسو سره یم. غیر خطره
انشاء الله چې ختمیږو. بنا
ډیر خلک په دې سي لکه ما غونې چې لیواله یې دي چې اوري چې ازادي څه ورته لري او څه نوي موضوعات ورته لري. مخصوصا خبرونه ډیر زیات جالب دي. زه خپل ډیر علاقه مندي لرم د ورځې په مسایلو باندې. ازادۍ راډیو نه پوښتنه
ډیره مننه. بیا هم رضی پیل به د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسه خو کوچه تاسو د همګړې مشري په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه. یو موده کله چې د پرلمان مې کار خلاصو او دوهم ځل زما ولسی زما خلکو یا هر چا یا کمیسون راته رایه را نکړه، بیا ما په 2011 کال کې یو مؤسسه ایجاد کړه چې هغه نوښت، سولې او پرمختګ ته چې موږ په ځنګړي ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښتي لحاظ هغه څه چې د ښځو لپاره دي، د ځوانانو لپاره دي او مخصوصا هم د اوس کومه پروژه چې موږ یې باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده چې زه افتخار کوم په دې باندې چې حداقل یو تعداد ماشومان چې هغوی پلرونه یې نشته او مین دی یوازنی د کور ډوډۍ راوړون کی دی تا غوی سره مرسته کو او دغه د پاره په نورو په تعلیمی برخه کې د غوی د ژوند په برخه کې د کورنۍ د حسین په خاطر باندې موږ غوی سره مرسته
اغل صدیقی کرتو وای چې دغه موسم په کوم کال رامنځته کړه هغه وخت کې مو هدف ترسو او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی
زموږ موسم په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان خلاص شوم او حکومت موږ تاسو په دې باندې پیګو چې همیشه ناری د دین وه چې خزو ته کار ور کوي خدا چې کوم خزو ته کار ور کوي ولسم په دې پیګو موږ تاسو په دې باندې پیګو د کار مشکلات موجود وو او زه مجبور وم چې یو کار مې کړای وای نو هغه د خطر مې یو پروژه جوړ کړل زکه ما مخ کې کاری تجربه درلودله او دا د نو وصول او پرمختګ مؤسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډیره زیاته مشکل ده سړی پکې د سزر ورسیږي ځکه بیا په مینس کې زه تقریبا 2.5 کال د کار ټولنیز چارو وزارت سره مصروف او ما غي نه ورسته یو کال کې چې په موترزو وکیلانو کې ما د خپل هر ورسته غوړی الته مسایل تر رسیدل غوړی په مسایلو کې دخیل وسیدل غوړی دا یو کافي وخت غوړی زند چې سړی باید وسره مصروف اوسي هغه خطر تقریبا د د رنیم کال کې چې زه دومره ډیره ورسره مصروف نه یم نور امکان کې کار کوي ولې هدف ته بیا هم اغه یو دغه د یو استلاده وای چې سړی باید د زړه خبرو کې د زړه خبره مې داده چې هدف تر رسیدلم نه یم او مشکل به چې د سزر وم رسیدم هغه ستکه مونږ ورس په ورس ګورو چې مشکلات له حد زیاتېږي ټولنه کې مشکلات زیاتېږي خزي متاسفانه اوزګاری کیږي په اخلاقی لحاظ باندې ټولنه کې ډیر مشکلات پیدا شوې دي او پیدا کیږي او بیکاری خو یو دغه سترو مشکلاتو نه د چ په ټولنه کې موجوده ده
د خزو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسو د پلان او پالیسۍ رئیس پات شوی او ولې موهغه د پریکو آیا د ولسی جرګې لپاره
البته غوړم خپل دوستانو ته د خبرو کوم کله چې زه افغانستان ته راغلم یو ته ادوات یا کال کې زه په د خزو چارو په وزارت کې وم او دا غین ورسته زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پرختیا او بیا جوړو وزارت کې مې تقریبا درې کال کار وکړ اغه نو ورسته به ولسی جرګې ته لاړم یعنی د کلو چارو وزارت مې د ولسی جرګې لپاره پرې خدا کې نو ورسته به ولسی جرګې ته لاړم
کوم برخه کې تاسو داندې خوان درکو او غختل مو په هغه برخه کې ډیره پاتې شي
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولای شي لخنه خکار لخنه خجامه لخنه سبق لخنه ټولنیز ژوند ولري ښکارا خبره ده چې د وزارت د کار نه د پارلمان کار په پرستیج او لړو او زمونږ دوره او د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو تلایی دوره و څرګنده ده چې ډیر یعنی یو با عظمت وظیفه د پارلمان کې چې تر هغه وروسته کله چې دوهم ځل میزان کاندید ک تاسفانه رائے موانخسته او رائے مې د کمیسون نه اخیسته خلکو ته دا وایم چې د خلکو نه مننه کوم خلکو خپل لطف کړی محبت کړی رائے را تر کړی ولې کمیسون متاسفانه مشکلات درلوده ټولو لسپدی باندې پیږي خو هغه څه چې زما د پر ډیر خاطراتو نه ډک ده پارلمان د بیا تر هغه وروسته کله چې زه د کار ټولنیزو چارو په وزارت کې وم همکاران او دغه چا سره چې ما کار کوو مثلا ماشومان کودکستانونه مثلا روزنتون د روزنتون ماشومان اوس هم چې ما ته ټلیفون کوي چې رانه پښتنه وکړي چې مور جانې ته چیرته یې زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې د خپل ک ما اوس یو کال کېږي چې زه د وزارت نه وتلې میم او کله چې ما ته زنګ راشي زه د فکر کوم چې زه خپل اولاد یعنی د څه چې په هر ځای کې سړی کار وکړي کله چې سړی دلچسپي ولري لکال کار سره او یو ژمنه لکار سره ولري د شک نشته چې دوی لخبل کار سره خوشاله وي او زما د پر ډېرې خطرو ډکه دي زما د کار زینه ټول
بله تاسو کله چې په هنتون په کابل کې ولوسته آیا د پاکستان ته مهاجر شوی چې بیا مهلته ماسټری واخیسته او په دوه بیل بیل برخو کې تاسو ماسټری اخیسته؟
شرایط هم داسې و، یوازې زه نه وم، ټول افغانستان هم په همدغه شرایطو کې و. کله چې ما فاکولټه خلاص کړه مون پاکستان ته مهاجر شو، ما افغانستان کې کار نه وکړ. کله چې زه فاکولټی ته تلم، فاکولټه مې په خپل خوخه نه بلکې د کورنۍ په خوخه باندې انتخاب کړی و. زما د ژورنالیزم سره ډیره زیاته علاقه مندي و او د کورنۍ مې د حقوق سره، ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو نو دغه علاقه مندي دا و چې زه باید حقوق وایم. او البته کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت، هغه دا و چې هغه به داسې فکر کاوه چې ورځ به زه وکیل یم، وزیر یم، زه به څارنواله یم، قاضي به یم، ولسواله به یم. دا شاین دوی البته ماته په ذهن کې هم دا شی راکړی چې حقوق دغه شی نه لري. نو او زما ژوند او علاقمندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره و. نو چون د کورنۍ په خوخه تلې و، ما کله چې مونږه فاکولټه خلاصه کړه، زما فاکولټه خلاصه شوه، مونږه مهاجر شو، لاړو پاکستان ته. پاکستان ته لاړو، په پېښور کې اوسېدو. یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه مې راغله، ماته یې ویلي چې که ته په داسې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي، دفتر کې نشته. نو ما ورته لږ کار خو به کوم، ویلې چې یوه د کالی ګنډولو مؤسسه ده، که ځي هلته زه به دې بوزم، لاړ به شو. هغه رئیس به خیاتی مزده و آلتا چلارو آغا رئیسا ده ناروبه و خوما سر خبری وکلی، چون زبا انگلیسی بانه بخی نپیدم، پا یوا کلمه هم نپیدم. ده مسایبه نورو سر تاویلی ویلی دیر خوشالا شم چه تمه اولی دی، ویلی افسوس بده کم چه انگلیسی دی نده زویلی تا مجبوره چه خیاتی و ویلی کنا استاد پر دفتر کی زی و او ما با پا دیر افتخار بنده کار کرده و چه ده افغانستان نیو تعلیمی افتا خزر آغلی. ولی زکا منگا همیشه ده کم خزی گورو، کم که خزی چی دی، آغا خزی دی چی میلوی نیم پا کرونو که قید کلی دی، او یا آغا خزی دی چی غریبانه نده باندی خاص و پسیمزی و خوب پسیمزی او گلم پا مخ ده ساروی و پا فضل مواد و پسیمزی طول پسی آغا خزی. ولی منگا مشکل ده او سپوریم ده ندیلی دی چی باسواد تعلیمی افتا فاکولتا ویلی خزه دی راشی مهاجرات کی. به هر صورت کار می ده اغین شروع که خود و دری و رزی می خیطی و اغین وروستا بیا می اداره که کار شروع که. او ده طولونا جالب خبره چه غادم تا سر شریک کنم، البته ده ازاده رادیو محترم و همکارانو سره اوریدون که سره خزی ما تاویلی ویلی چه ویلی آیفی چه انگلیسی دی زدنه ده. ما ارتا لزه تاستا درد در کم چه یو کال که بزمان انگلیسی زده شی، اغی و خندل، یعنی چه انگلیسی دوم رساده نده چه یو کال که سره ازده کی. کلا چه یو کال روسته دی خزی خدای پامانی که ولا، نو ما تاویلی ویلی چه آغا خبره چه یو کال مخی را تکری و ویلی زوست پدی باوری شو ما چه افغانان دیر بایسته داده دی. نو ما آغا وقتی دوم را انگلیسی زده کری و چه آغی سر ما خدای پامانی وکره، آغی نمی مننه وکره، او آغی تا آغی چون یو دوره د کار هلته پوره شوې وه، ما ته یې نه منحیست چا هلته مشرتوب مې درلود، ته نه مې مننه وکړه. نو ما ته یې ویلي ویلي زه په دې باندې باوري شوم چې افغانانو ښځو کې واقعا ډېر استعداد شته. دا مې بالکل هېره کړه چې زه یوه لوستې ښځه یم. حتی لیکنه مې درې څلور کاله مې هېڅ شی مونه لیکل، ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې زه څنګه کولی شم هغه غریبو خلکو ته چې هغوی اړتیا لري دې ته چې باید ورسره مرسته وشي، ورسره مرسته وکړم. تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کې چې ورسته تا مخکې باندې خبرې وکړې، فکر کوم یې کوي مخبله دوهمه شعري ټولګه چاپ کړه، چې بیا هغه وخت ورو ورو بیرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم. د ژوند د ټولو ناخواله سره بله،
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې، بیا کله افغانستان ته راوګرځېدې؟
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو، خو یو لس کاله چون هغه زما د ځواني اوج کلونه و، زما د پاره د بریالي توپ وړله، او د زما د بریالي توپ هغه ډېر هغه برنۍ نقطه وه. هغې نه بیا کاناډا ته لاړم، درې کاله مې هلته تېر کړه. او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی، بیا د ښځو چارو وزارت زما نه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم. بیا بېرته افغانستان ته راغلم. نو هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې، خو کله چې بېرته راغلم بیا مې خیاطي نه ده کړې. بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل، هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمان او هغه څه چې زما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې لپاره که زما لاسنیوی د دې لپاره کړی چې زه باید خلکو خدمت وکړم. او هیله مند یم چې تر څو چې زه ژوندی یم زه د خپل ولس، د خپل خلکو او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم.
په تیرو کې مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود، کومه ټولنه وه په هغه کې مو غړیتوب درلود، کوم مشري ستاسو په غاړه وه، لږ معلومات هغه په اړه هم راکړئ.
داسې ده چې هغه کوم کسان چې د حرکت خواته یعنی حرکت کوي او په ودرېدو باندې هیڅکله اکتفا نه کوي، حرکت کوي، مخ په وړاندې ځي، هغوی په هر ځای کې او په هر ټولنه کې چې ځان ته خپله لاره موملی شي په ډېر اسانه مومي. نو کله چې زه کاناډا ته لاړم هلته د ښځو په هغه کومه ټولنه چې موجوده ده، د افغانانو ټولنه او یوه بله ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه چې هغوی سره مې همکار کوو. او بل هغه څه چې زموږ لپاره ډېر زیات مهم دي په افغانستان نه د باندې لکه د آزادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ، دغه ورځې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې دوی په خپلو منځونو کې دا ورځې ونمانځي او د دې ورځو یادو کې خپلو بچانو ته دغه ولري، دا زیری ولري چې دوی افغانان دي او دوی شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید دوی هیر نه کړي. نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کوو او خپلو بچانو ته، کورنۍ ته او هغوی چې د افغانستان لري ژوند کوي هغوی ته مو دا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان نه کلی رو هم یو، د خپلو ویاړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو.
فکر کوم یو اړیکه لرو، دا اړیکه به راوخلو. ښاغلی پښتون، ښه راغلاست له فاریابه. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
تشکر، واقعا زه ډېر خوشحاله یم. دا مې دوم وار دی که مې درېیم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې او وطن موږ په داسې مند وو، په داسې یار چې موږ یې لرو. دا په ځای دی چې په سیاست کښې هم ده وسیله هم تېره شوې، هم ده موږ د دې شعرونه اورېدلي دي. جان مننه یو کامیابه مور او کامیابه کې د دې ځین پوښتنه دا ده، په شپاړسمه دوره کښې خو تاسې واست په تقریر دوره کښې، په دا اولسمه دوره کښې څه باید شوه چې تاسو ناکامه شواست؟ د دغه ناکامۍ پرله چا پر غاړه باندې اچوئ؟ او تاسو په دا لسو معترضو کاندیدانو کښې یاست که نه یاست چې په کابل کښې پښېمانه تاسو هم در راولې ده؟
مهرباني
جناب قاری صاحب پښتون، زما سلامونه او نیکی هیلې هم ومنئ او ستاسو کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاری صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه. او هغه څه چې زه غواړم درته ووایم، په شپاړسمه دوره کې زه پارلمان کې نه وم، پنځلسمه دوره کې وم، یعنې د هغې نه یوه دوره مخکې وم. او په اولسمه دوره کې سره د دې چې زما قوم او زما ولایت دا لقمه دي درلودله چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کړم، خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله مې درلودل چې ننګرهار ته نه شوم تلای. یو زوی مې وړوکی دی، هغه مکتب ته ته کابل کې مکتبونه وړوکي، دی مې نه شو کولی چې مکتب نه وباسم، ځان سره یې بوزم هلته. او بله مسله دا ده چې ما داسې فکر وکړو چې ډېر خلک اوس د اطرافو نه راغلي دي، په کابل کې میشت دي، زه په دې باندې باوري وم چې ماته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې او نور د نورو ولایتو رایې راته راکوي. نو ما ځان له کابله کاندید کړی و او د کابل کاندیدا یو ځلی درویشتمو نوم مې په اول لست د اعلانېدو نه مخکې، بیا وروسته په دا وروستي لست کې چې اعلانېده دوستان زما آواز اوري، کمیسونې اوري، په کمیسون کې زما لست و. اما له نیکه مرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان کړه، بنان زه په هغې کې رانغلم، ځکه چې حکومت به مغه کسان اعلانول کوم کسان یې چې خپله غوښتل. ډېره زیاته مننه که ژوند و، بیا بل ځلې د فاریاب نه ځان کاندیدا وم.
عبدالقیوم له کامې نه اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام، ښه راغلی خپرونې ته.
ډېره مننه عبدالقیوم ملهم یم، کامې ولسوالۍ نه ته احترامات او سلامونه ده.
علیکم سلام، مهرباني، نظر لرې، پوښتنه لرې، مطرحې کې.
لومړی سلام ته، بیا دغه پوښتنه کوم چې تاسو خو شاعره دغه معلومات را کړه چې ته اوس په دې خیرني کوم شعر باندې کار کوې، او لومړنی شعر دې کوم یو و؟ او موږ د وطن باره کې یو شعر یو دوه درې بیته نو ډېر بخښئ.
کورودان
جناب ملهم صاحب، ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. ورور تاسو په دې باندې پوهېږي او مخصوصا ننګرهار چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم. او زما لمړنۍ شیری ټولګه په 1918 کال کې کله چې د مکتب شاګرد وم او په دې کال کې زی ولسم صنف کې د زرغونې دالی لیسې زده کوونکی کوم په دې کال کې خبره شوې ده. تر هغه وروسته لیکنه مې کړې او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې دا ویلې چې زما ځنی کتابونه دي چې پاره شوي او ځنی کتابونه مې اوس خبرېدو ته تیار دي. زما وروسته شیری ټولګه یا دوه ټولګي چې اوس مې چاپ ته ورکړې دي، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه اخلاص شوي. نوم یې د زما د کور مخامخ او د دوهمې شیری ټولګي نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنی که جنگ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بلاخره دورار خور آواز پورته نه و، که د کونډې مور اوښکې پاکې وي، نو په هغې صورت کې به بیا ښه شاعري کوم، خوږه شاعري به کوم، له مینې به یې ډکه کوم که داسې ورځ راشي.
دا مو هغه شعر دی چې په دې کتاب کې مو چاپ ته آماده کړی دی. فکر کوم بیا هم یوه اړیکه لرو. ګلبهار له کناړه، مهرباني وکړئ.
دا پوښتنه ده چې دې کوم خدمت په نظر کې کړی وي، یعنی مونږ ته یو هغه راوکی چې کړی وي.
وروسته به لیکوالي ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو، خو لومړی یو د ولسي جرګې په اړه وایي. هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ، څه تغییر مو راوستو، کوم ستونزې مو تر مرکزي ادارو ورسول؟
مننه. په 15 کلو کې ځکه مونږ فکس 15 کلو کار وکړو، په 15 کلو کې داسې ورځ نه و چې زه وزګار وای او داسې ورځ نه و چې زه د خپل موکل سره نه وای. یو مسله بل مسله دا ده چې پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د مغه کلی، کور، ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې، هغه د قانون جوړونې د لپاره وظیفه او مکلفیت لري. کله چې د قانون جوړونې لپاره مونږ خپل استاد ولېګنو، مونږ ایواز دین چې په دې کار وکړو چې ماته کار پیدا کړي کینې د پیدا کړي، باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استاد نظر ورکړي، هغه زما نظر د ځکه ما ورته رائے ورکړي ده، په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې، په پلي کولو کې، د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې، او ډېرې نور داسې مسایل دي. او بل خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري، مکتب جوړوي، هغه بودیجه اخلي، هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي، بیا تاسو نومر باندې نږدې چې ما دا وکړه. یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي، چیرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلي جماعت وران ده، مونږ ته جماعت جوړ کړه. کله کله ماته داسې سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې مونږ دغه جماعت چې په دې خزي یا په دې سړی باندې جوړو، دا پیسې د کومه کړي، او کفار زنده پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسي، بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي؟ په هر صورت د پارلمان د لسو کلو مخکې یا د اتو کلو مخکې هغه دغه به ډېره زیاته مشکلې، قضاوت به ډېر مشکلې، چې زه تاسو ته وایم څه مې کړي، څه مې نه دي کړي. خو خبره دا ده چې مونږ باید همیشه په دې فکر کې ونه اوسو چې څوک څه کوي، په دې فکر کې اوسو چې څوک څومره شخصیت لري، څومره غږ لري، څومره زموږ استازیتوب کولای شي. دا به زموږ د پاره ډېره زیاته مهمه. مننه.
که خپل ځان وارزوي، کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلود، سفرونه چې مو درلود، څومره مو وکول شوې د خلکو قناعت لاسته راوړي، خپل دنده ښه تر سره کړي؟
بله، زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداري وایم، ځکه زه دا غولس چې استاد یو، ما غولس ما پیژنې، ډیر مې خپې جنې، او زه هم د خپل ولس نه یو خ دغه لرم، یو خبر داشت لرم، دا وی د ژوند نه، دا وی د ستونزو نه، دا وی هغه څه چې دا وی په ژوند کې دي. او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په 15 کلو کې چې زه د ننګرهار د خلکو استاد یم، یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولای شم د ژوند هغه خنه ښه شرایط، هغه کم چې د دوی اړتیا وي دي، کم چې د دوی ضرورتونه دي، کم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي، هغه تر حکومت پورې ورسهم. ځکه موږ تاسو په دې پیږو چې یو هغه استاد دي چې یا د چا په پیسو، یا د چا په زور، یا تو خپل نشو درولې بل نفر ودرې، یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري. ما چون په حکومت کې کار کړی و، په لوړو پوستونو کې مې کار کړی و، زه په دې باندې پوهېدم چې د حکومت ژبه کومه ده او په کومه ژبه باید حکومت سره وغږیدل شي. هغه د خطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده.
تاسو نورو بهرنیو هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل، هغه سفرونه مو د کاري سفرونه او کنه دغه سي تفریحي هم تللی او د تحصیل لپاره هم کلم سفر درلود.
تحصیل لپاره می سفر درلود د مارک ته تلیم، یو ډیپلومه مل ته اخیستی ده او نور د لند محاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي د ټولو ته یعنی تقریبا مخکې د دینه چې افغانستان ته راشم د دنیا تلیریشتو هیوادونو ته سفر کړی وو او کله چې بیا پرلمان کې وم د دې لپاره چې په ژبه پیدم او اکثرا یا زما کاری سفرونه چې سفرونه مې کړی. خو منتا یو څه چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه، زه ډیره بډای خزانه یم، زه ډیره غریبه خزانه یم. کله چې یو خزه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغه مخ په وړاندې بیا یقینا چې دغه تفریح بدای چې څنګه کولی شي، یو پنځه خبرې زده کی څومره کولی شي، یو موضوع زده کی تو دا غینا په خپل کاری ژوند کې په خپل کاری تجربه کې تینه استفاده وکي. بنان غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکم چې ما هیڅ کله تفریحي سفر نه دا کړی اته په افغانستان کې دننه.
فکر کوم بیا هم یو اډی کله کامل لرو. مهرباني وکي.
وعليكم صابر محمد نگران نه خبر کوم. السلام علیکم.
صابر محمد خرخلی.
الله دې عزت کا خپل ګران درنه خورته سلامونه تقدیم. الله دې موفق او خوشاله لري. مشهور خبره دې عبادت او اطاعت وکړه د دې دنیا نه پیژنم ډیره او مهربانه خزر دا ډیره ښه پاکه خزر دا عبادت ته تا تم کوي. او بل خبره دا چې دې خاون چې هغه موږ پیژنو ډیر د مبارکي کورنۍ سړی دې ښه سړی دې الله دې وطن ور همت ورکړي همت کې اړي نماز نه دې نه لیدل مان پیژنې زين پیژنې خیر خوشاله لري
کور وطن. ورته ستاسي په همدې کتابونو خبري وکړه. اې دا کتابونه مو زيني ناولونه هم دي، ژوند لیک او سفرنامه هم پکې موجود دي.
ډېر زیاته باندې ناول د جناب مومن صاحب نه زړه کوم مننه کوم ستاسو د ستاینې نه او د دې نه چې ما پیژنې ما هم د خپل ولس په پیژندنه کې په اصطلاح هیڅ کله خطا نه دا کړی، ځکه زه په دې پیګم چې زما ولست د درناوی او د دې چې زه ورسره مینه ولرم دا غي وړده مننه. البته یو څو وخت پورې می شیر لیکلای، بیا می یو څو دغه پکې وشو چې ادبي ټوټې می لیکلي او بیا هغه کتاب چې مخبر کړی څو غو وړاندې هغه یو کیسه ده د سهار نه شروع کیږي او د مخام په تیاری باندې ختميږي. بیا همدغه کتاب مې په دری باندې ترجمه کړی، در میان دود او آتش نومیږي او د استاد سلطان عزیز ملنګي د ملنګي کچکول د بیبي مستوره شال د زړه غونه او د پړونی شیری ټول گیدی دواړه چې د ملکلی د دې اهتمام او په دې مکار کړای او تکمیل کړی مې دی، اوس مې کمپوز کړی مې دی او ډیزاین کړی مې دی، چاپ ته مې ورکړی چې ان شاء الله که ژوند د پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده او لنغری تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا زکه څو زلمی مرکه کړي دا د پخلی دغه ده. زه غواړم چې پخلای په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي، چرسو پښتنین جونې په دې باندې وپیږي چې څه پخې څنګه کوي. د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته میلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې چې ټول به کېدای شي لس کسه به ناستو، څلور غوری غټ غټ وریجي چې دا واړه غوری حداقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې وو چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي. اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې میلمه راځي دومره شی په خی چې پی پیږي نه یخچال امنی اکثرا په اطراف کې چې دا ډوډۍ وو غورځي دا چاته ورکی همسایگانو ته ورکی په دې ټولو باندې ځکه ترتیب او تنظیم نشي کولای. غیر خاطر زما دا کتاب ښکاره ده چې او تعداد ته ډیر خوند ورکی دا زما دغه نه ده، زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم. دا یو یو تحقیقی کارو خو یو د خوند کار من خزو ته ګندل او په خول دا دواړه د خزو د ژوند یو برخه ده. تا که ډاکټر ای مثلا ډاکټر صاحب نصری نوری اخیل هم خپل کالی ګنډي هم آشپزی کوي هم ډیره ښه جراح ده ډیره ښه ډاکټره ده. یعنی یو خزه د تخصص سره کولای شي چې کاري مهارت هم ولري د مهارتونو نه هم برخه منه اوسي.
بله به هم ډیره مننه کوم چې زمونږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته. کور مو ودان که څه هم ډیر مصروف وي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نور خبرونه سره هم پاتې شي.
ماشین نکش رانس ملامتی سپینگیری چنال چیالا کانس ملامتی مشران چی گوند ماشی مشران چی گوند ماشی نکش رانس ملامتی سپینگیری چنال چیالا کانس ملامتی مشران چی گوند ماشی بویا باش به تیم با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحمه کن خدا بر حال ما رحمه کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو من خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشافر است نشده بین ما نیست اوزا با همین بار پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره Zapoho alamanu pamanzo ke chine pakwi Zapoha besavada shodagan sa malamate Spingiri chinal chiala kan sa malamate Kushan chikunde mashi